السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې درته زمليحه امیر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به درته په سواد کې د امن کمیټې په یو مشر د شوی وسلوال بریدحال درکو. و به ورې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د ووټونو لپاره د پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نوم لیکنې کار سرته رسیدلی دی. په خبرونه کې یو شمیر مقالې، شننې او تبصرې هم لرو. خو اول د سیمې او نړۍ د تازه حالاتو نه ځان خبرو. راځئ چې د دې سات تازه خبرونه د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ نه واورو.
سر ټکی د خیبر پښتونخوا د سواد په تحصیل چارواغ کې د مقامی امن کمیټې مشر نڅرګندو سوالو زخمی کړی او دوه نور ملګري وروژلي دي. د بلوچستان په خوزار ښار کې پر یوه ویګن برید او ورپسې په پټرول پمپ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. او په امریکا کې د سینډي په نوم د راغلي طوفان له امله د وژل شویو کسانو شمېره نوي ته رسېدلې ده. د خیبر پښتونخوا د سواد په تحصیل چارباغ کې د مقامی امن کمیټې مشر نڅرګند وسلوالو زخمی کړی او دوه ملګري وروژلي دي. تر دې وړاندې په سواد کې د مشال خبریار ته پولیس ویلي وو چې د امن کمیټې ځای مشر فضل غنی وژل شوی دی، خو اوس پولیس وایي هغه مړ نه بلکې زخمی دی. دوی زیاتوي فضل غنی په ټیلیګرام سیمه کې د خپل ملګرو سره کور ته په لار روان و چې په کمین ناستو کسانو پرې ډزې وکړې چې پکې د زخمی او نور دوه ملګري ووژل شو. پولیسو د نڅرګند کسانو خلاف مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان په خوزدار ښار کې پر یوه ویګن او برید او ورپسې په پټرول پمپ کې د اور لګېدو له وجې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د خوزدار پولیس وایي په دې ښار کې پر یوه ویګن نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې چې ورسره په څنګ کې د ایراني پټرولو یو پمپ اور واخیستی چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د سیمې پولیس زیاتوي چې لګېدلی اور وروسته مړ کړل شو. په پېښه کې وژل شوي او ټپیان د خوزدار سیول هسپتال ته وړل شوي. د پیژې زمواري لا چا نه د قبول کړي. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت لخوا د بلوچستان پاړه د خپلې فیصلې د بیرته اخیستلو حکومتي خواست رد کړی دی. سپریم کورټ د بلوچستان د امن او امان د مقدمې په فیصله کې ویلو بلوچستان حکومت د خلکو په تحفظ کې پاتې راغلی او د واکمنۍ جواز یې بایللی دی. نن په اسلام آباد کې د دې فیصلې د بیرته اخیستو پاړه په خپلو خبرو کې د پاکستان اټارنی جنرل عدالت ویل دوی د سپریم کورټ په فیصله تحفظات لري. د زیاته کړه ټولې ادارې د قانون او آئین په چوکاټ کې کار کوي. عرفان قادر عدالت ویل په بلوچستان کې د اکبر بوکټي تر وژل کېدو وروسته حالات خراب شوي، نو د پمر کې لاس لرونکي هم د دې حالاتو ذمهوار دي. خو چیف جسټس په مشري کې بینچ له خپلې فیصلې اخیستو انکار وکړي. په پاکستان کې د امریکای د سفارت لخوا جاري سوی خبر پاڼه وایي د بجلی د ویش نظام د شکولو په ټکنیکی طریقو د بجلی د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره یو ایس ایډ لخوا د پاکستان ته د کمپیوټري او نور آلات وړل شوي دي. خبر پاڼه د یو ایس ایډ د توانایي د څانګې د ډایرکټر ملیسا نایټ ته خولې زیاتوي چې د توانایي په څانګو کې د پاکستان سره مرسته د امریکای لومړی پام لرنه ده. د حالاتو سره به د کمپنیو کارکردګي ښه سي او لسته به زیاته بجلی په لاس ورسي. په دې موقع د اسکو مشر جاوید پرویز د یو ایس ایډ مننه وکړه او زیاته کړه چې پاکستان کې د پلاننګ او انجینیرینګ د صلاحیتونو کمی دی، خو د امریکې په مرسته به ډیر خزر ورباندې قابو وموندل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یو این ایچ سی آر په پاکستان کې میشتو هغو افغانانو ته چې په خپله خوښه بیرته سنیدل غواړي د اضافي مرستو د ورکولو اعلان کړی دی. د یو این ایچ سی آر ویاندی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې اضافي مرستې به یوازې هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې د پاکستان د حکومت له لوري د یو دیرشم دسمبر ورکړل شوې آخري نیټې له مخه په خپله خوښه ستنېدل غواړي.
دا اضافي پیکیج به یو سل پنځوس ډالر چې دا وخت یو این ایچ سی آر و افغانانو ته ورکوي دا هغه علاوه دي. سره او سره به یو این ایچ سی آر هر افغان فامیل ته غیر خوراکي مرستو یو کیټ به ورکوي چې په هغه کې ګرمې جامې او د کورنۍ استعمال نور چې کم شان دي هغه به پکې شامل وي. او سره او سره یو این ایچ سی آر به مفت ترانسپورټ ورکوي.
دنیا اسلم خان زیاتوي د دې لپاره دوی په کوټه، پېښور او تیمرګره کې خصوصي ځایونه جوړ کړي دي. په امریکا کې د سینډي په نوم د راغلي طوفان لامره د وژل سو کسانو شمیره نیوی ته پورته شوی ده. په دې کې ډیری کسان په نیویارک ایالت کې وژل شوی دي. چارواکي وایي د تیر دوشنبه په ورځ راهیسی چې طوفان د امریکا ختی سایلونو په نشه کړی په نیویارک کې 48 کسان د مړینې تایید شوی چې په کې 40 د نیویارک په ښار کې مړ شوي. همدارنګه د طوفان لامله د انډین کمبوت مخې ته راغلی چې لامله په پیټرول پمپونو کې د ګاډو کتارونه لیدل کېږي. د نیویارک ښار د میټرو ځینې برخی بیرته فعال شوی دی، خو الکیږي چې په شهر کې د 500,000 نه زیات خلک لا هم د بجلی بغیر ژوند کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د طوفان لامله په رامنځته شوی مرګ ژوبله خفقان څرګند کړي او د افغانستان د خلکو په استازیتوب د امریکا رهبری او ټول ملت ته د خپلې ژورې خواخوږي او ډاډګرنی څرګندونه کړې ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما او دغه مقابل د ریپبلیکن ګوند کاندید میټ رومنی د رای د ترلاسه کولو لپاره خپل نهایي هڅه کوي. امریکایان به د نومبر په 15 نیټه یعنی د راتلونکي سه‌شنبه پر ورځ خپل نوی ولسمشر ټاکي. اټکل کیږي چې دواړه کاندیدان به د ټول ټاکنو نه وړاندې خپلې پاتې ورځې په هغو ایالتونو کې تیروي چیرته چې د نظر پوښتنې له مخې یو امیدوار هم د ګټې پړاو نه دی خپل کړی. او وروستۍ خبر دا چې د جنوبي کوریا په یو چړیاګر کې یو داسي پیل دی چې د انساني ژغ نقل کوي. د کوشک پنوم 22 کلن پیل یا هاتی ځنی ټکی ویلای سي. د جنوبي کوریا او یورپ د محققینو یو ډله وای پیل د خپل اوجد سون په مرسته 15 لفظونه ویلای سي. په دې کې د کوریایي ژبي لفظ ش هم شامل دی. پیل ش د سیادا کوي. دا په کوریایي ژبه کې ښه لفظ سي پیل ادا کولی. تحقیقونکي وایي کېدلی سي پیل د انساني ژغ نقل ځکه زده کړی وي چې دی یوازې ژوند کوي. دی له 19 کلونو راځي په چړیاګر کې دی، خو دوی د دې خبرې تصدیق نسی کولای چې پیل کوم لفظونه وای په هغه پوهیږي هم او کنه. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر بلند کول. په سوات چارباغ کې د امن کمیټه یو مشر وسلوالو په برید کې زخمی کړی دی. په دې اړه به معلومات واوري. د بلوچستان د ولس آئینی حقوقو حفاظت کې د ناکامۍ د کیس په اړه سپریم کورټ ویلي په خپل ابوري فیصله ولاړ دی. د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وای
لږ اختلافات سره کولی شي چېر دا وخت دا نه و ځکه زما خیال کې لږ مشکلات به په دې کې ځای چې دې وخت کې دا قوت ختمول ګران مزکی چې اوس الیکشن را روان دی.
په کوټه کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د ماشومانو پر ضد د تشدد د مخنیوي په لړ کې یو کمپین شروع شوی. د ادارې کارکوونکي وایي د ماشومانو او د غوی مور پلار سره به یو شمېر غونډې کوي. په غونډو کې به څه وي؟
هغه سیشنان کې موږ انفارمیشن دوی ته ورکوو چې تاسو خپل کوچنیان څه طرح مانیټرول سي، څنګه د دوی موبایل وګوري او هغه طریقې چې دوی انټرنیټ خو استعمال کوي لیکن انټرنیټ کې فاش مواد
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې وطن ته د تللو لپاره د ټاکل شوی نیټې نه دوه میاشتې مخکې تلل غواړي خو د مالی مشکلاتو له وجې نشي کولی، نو اداره به ورسره مرسته کوي.
دا اضافي پیکیج به $150 چې دا وخت یو NCR افغانان تور کوي دا هغه علاوه دي، یعنی $150 به هم ستنېدونکو افغانان تور کول کیږي. ورسره به ډېر خوراکي مرستو یو کیټ به ورکوي.
دا او نور یو شمېر رپورټونه په دې خبري غړې کې دي او ردلې مهیرو. دا مشال ریډیو دا لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د سواد په چارباغ سیمه کې د امن کمیټه مشر وسلوالو لخوا په ډزو کې ژوبل شوې دي چې اوس سې سېدو شریف هسپتال ته رسول شوې. دلته دا ویل لازمي ګڼو چې د دې نوړاندې په سواد کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ته د ملم جبې پولیسو ویلیو چې د فضل غنی په نامه د غمشر په دفي وژنه کې وژل شوې دي، خو اوس پولیس وایي چې نوموړي مړ نه بلکې زخمي دي. نو ځکه همداسې خبر د دې مخ کې نشر شوی. په دې اړه تفصیل اورو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان.
دغه سیمه کې پولیس هم شته او د پاکستان فوج هم خپل اساوکي کوي. د دې ترڅنګ مقامی امن کمیټیان هم سیمه کې د وسلوالو په هلو زلو نظر ساتي، خو بیا هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي. په دا اړه د سیل ټلګرام امن کمیټې مشر ابرار وایي چې دغه د امن کمیټې تنان ځکه په نخښه کېږي چې دوی د امن ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
عام خلک یې د وسلوالو ډېر زیات خلاف دي. کین کسان دس دي چې هغه د وسلوالو لکه چا زید چا رور دی هغه خپل کوم رشتہ دار چې دي کنه کیږي دا ټول مسله هغه خلک جوړي هغه د خلک راشي هغه له چې ورکه ډوډۍ ورکه او د ریحش لپاره دغه کې مسجد دغه کسان نه چې هغه د امن خرابې من امن کمیټي ول شي نو موږ هم لګي خپل کوشش کو خبره بر عوام هم ته خبره د سو کسان د لاس دلته امن ته نقصان نشي نو موږ هم د کوشش ته موږ هغه کسان اوس راښکارو او هغه ته دغه سزا ملو ستو د امن خرابول کوشش کوي.
د تاثیر چارباغ دغه سیمو کې د 1300 ورځو راسي کور په کور د لټون اپریشن روان دی. زه په ځای چک پوسټ لګولې شوې دي او د عام ولستګ را تک هم ډیر کم شوې ده. دا خبره یو مقامی خبريال انور انجوم کوي.
د دینه پس خلکو ته چک پوسټونه سخ کړی شي خلک په کورونو کې محصور کړی شي نو هغه د سکیورټي فورسز نه پوره پوره توقعات دا لري چې یاره دوی به کسان گرفتار کړي کوم چې ملزمان دي هغوی ته به رسایي وشي خو نه داسې د دې بالکل د دې برعکس خبره ده چې داسې په دې پوره وارداتو کې دا درې واردات چې کوم دلته وشو په دې کې دوی بریالي شوي نه دي چې کوم کسان چې کوم دي هغه گرفتار کړی شوي نه دي او الټا عوام چې کوم دي د خواو شای علاقو هغه ته ډېر سخت تکلیف دی د سرچ اپریشن د وژنه او د چیک پوسټونو د وژنه.
په دا اړه مو چې کله د سواد فوز بیان کرنل شاید څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل چې فوز خپل سوکۍ په خطوګه کوي او وسلوال به دغه سیمه ته نه پریدي. اوس هم د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو. نن سپریم کورٹ د بلوچستان امنامان کیس اوریدنې په اړه ویل چې عدالت د بلوچستان حکومت په حق لا خپل عبوري حکم ولاړ دی. په خو د پاکستان د داخله چارو وزیر عدالت نه خواست کړی دی چې عدالت خپل فیصله کې د تبدیلی احکامات جاری کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اکتوبر کې د پاکستان سپریم کورٹ ویلیو د بلوچستان حکومت د آئین سره سم د ولس بنیادي حقونو تحفظ کولو کې پاتې راغلي. په دې اړه نور تفصیل اورو د مشال ریډیو همکارې رابعه اکرم خان.
د پاکستان سپریم کورٹ د بلوچستان د حکومت د ناکامۍ په اړه جاری کړی شوی عبوري حکم واپس اخستو درخواست رد کړو. سپریم کورٹ کې د بلوچستان امن او امان کیس اوریدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې دوه کسیزی بینچ وکړه. د اوریدنې په پیل کې اټارنی جنرل عرفان قادر بلوچستان صورتحال په اړه د وزارت داخله راپور عدالت ته وړاندې کړو چې پکې ویل شوی وو چې بلوچستان کې ټول ادارې خپل کار آئین او قانون مطابق کوي او د پولیسو محکمه کې نوی نوکرو له وجې د هدفي وژنو په پیښو کې کمی راغلی دی. په خپلو خبرو کې اټارنی جنرل دا هم وویل چې د بلوچستان صورتحال د اکبر بوکټي د مرګ نه پس خراب شوی دی او د اکبر بوکټي د وژنې ذمېواران د دې مسلو هم ذمېوار دي. د اټارنی جنرل دا وینا هم و چې دانشي ویلې کېدی چې صوبایي حکومت ناکامه شو او په عدالتي حکم اغوی ته تحفظات دي. بل طرف ته د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم عدالت ته خواست وکړو چې عدالت دې خپل عبوري حکم واپس واخلي یا د کې د تبدیلې احکامات جاری کړي ځکه چې د عدالت دې حکم نه مسلې مخې ته را روانې دي. د سپریم کورټ د دې فیصلې په اړه د قانوني چارو کارپو بیرسټر باچا وایي چې آئین کې دا گنجائش کېدی شي چې صدر په صوبه کې ایمرجنسی ګرځولی شي او د صوبې امور مرکز خپل لاس کې اخستی شي، خو د بلوچستان د حکومت په اړه د عدالت فیصله په مناسب وخت نه دراغلی.
د دې دا وخت چې کم دی دې متعلق سره لږ اختلافات سره کولی شي چې دا وخت دا نو ځکه نظام حل لږ مشکلات به په دې کې ځای چې دی وخت کې دا حکومت ختمول ګرانه بزر کې چې اوس الیکشن را روان دی په هغې کې بیا به پیپل پارټی ته به دغه یو بله موقع ملو شي چې هغه به وګوري چې کوم ځای کې زمونږ حکومت دی نو سپریم کورټ مونږ سره زیاتې کوي. همدغسې لکه څنګه عمر اصغر خان کیس کې د اپوزیشن والا چې کوم دی مسلم لیگ نن والا دا وایي چې دا وخت نو د دې فیصلې ځکه چې په دې باندې مونږ باندې کوم تور ولګولې شو نو الیکشن پر هغه تور صفا کولو کې به ټایم لګي.
نوموړی زیاتوي چې حکومت به په بلوچستان کې د خپلې پارټۍ حکومت ساتلو کوشش کوي.
سپریم کورٹ بار بار دا وایي چې بلوچستان کې حکومت چې کوم دی فیل شو او هغې نه باوجود چې کوم دی آئینی پروویژن چې کوم دی باندې هغوی سغور نه کوي د هغې دا وجه کېدی شي چې چونکې هلته حکومت چې کوم دی دا وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه چونکې د پیپل پارټۍ غړی دی نو کېدی شي چې مرکزي حکومت وفاقی حکومت دا نه غواړي چې د خپلې پاټه حکومت ختم کړي.
یاد دی وی چې د سخت کال په 12 اکتوبر د بلوچستان د امن او امان په معاملې سپریم کورټ خپل ابوري حکم کې ویلي وو چې د بلوچستان حکومت آئین تر لاندې د اولس بنیادی حقوقو تحفظ یقیني جوړولو کې ناکام شوی دی او د لوجې د حکمرانې توان یې بیللې دی. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د یوې غیر سرکاري ادارې سحر لخوا په ماشومانو د تشدد د مخنیوي پر ضد 19 ورځنی مهم شروع شوه. د سحر لخوا به دا مهم د نومبر له لومړۍ بیا تر 19 نیټې پورې دوام لري. له کوټې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د نادولتي موسسې سحر لخوا پر ماشومانو د تشدد پر ضد 19 ورځنی مهم پیل شوی چې د یادې موسسې د کارکونکو په وینا هدف یې پر ماشومانو د هر قسم د تشدد مخنیوي دی. په دې مهم کې به هغه ریسرچ ته په پام سره غونډې او سیمینارونه کیږي چې د سحر لخوا سوی وو او پکې ویل شوی وو چې په دې سیمو کې 80% هلکان او 40% نجونې په انټرنیټ او موبایل ټلیفونو کې غیر اخلاقي سایټونه، فلمونه او ویډیوګانې ګوري. حافظ رحمت ترین چې د یادې موسسې یو کارکونکی دی، مشال راډیو ته د دې مهم په حق له وویل.
دا کال چې موږ کوم چې موږ ټیم یې شو دا هغه دا اوس پرښنیانو باندې کوم چې انفارمیشن ټیکنالوژي سي کوم بد اثرات دي، نو په دې حواله باندې موږ د دې سمخ کې د اکلزم د شروع کېدو سمخ کې موږ یو ریسرچ موږ یو لانچ کړو په سکولانو کې په نان ګوینګ کوم پرښنیان دي هغه کې د دې څومره بد دغه دي، یعنی 80% درو 80% الکوان او 30%
د انجنې دا فحش مواد دا سودا کښنه مقتل لیدي. فضیلا شیردل چې د دې مهم یو څارون کېده وایي په دې مهم کې به دوی یو ځل له 2000 پلرونو او شوونکو سره غونډې وکړي ترڅو هغوی ته دا سیلارې وشایي چې د دوی ماشومان او شاګردان څه ډول انټرنیټ یو ځل مثبت کارولی شي. موږ
2000 والد پیرنټس سره او ټیچرز سره او بیکیر گیور سره موږ سیشنان کو او هغه سیشنان کې موږ ډیر زیات پریکټیکل انفارمیشن ته تور کو چې تاسو خپل کښنیان سره تر مانیټرل سي څنګه د دوی موبایل زګوري څنګه د انټرنیټ سره بچاو کې او هغه طریقې چې دوی انټرنیټ خو استعمال کړي لیکن انټرنیټ کې فاش مواد او داسې جنسي مواد نه کړي.
په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې ډیرای ځوانان موبایل ټلیفون ته لاسرسی لري، فضیلا شیردل زیاتوي د دوی په سوي ریسرچ کې دوی ته دا څرګنده شوه چې که ماشومان د موبایل لارې انټرنیټ ته ور هم نسی خو د میموري کارډونو لارې په خپل موبایل ټلیفون کې هر څه چې دوی غواړي اچولی او کارولی سي. د سحر لخوا به دا مهم د بلوچستان په بیل بیل ښارونو کې د نومبر له اولی بیا تر 19 نیټې پورې دوام ولري. د ویل ورده چې په 2014 اسوي کال کې هم د یادې موسسې له لوري همداسې 19 ورځنی مهم سوی وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د رای ورکولو لپاره خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د نوم لیکنې کار سرته رسیدلې دی او تر دې د ما خیبر پښتونخوا کې 1,00,000 زیاتو خلکو او قبایلی سیمو کې تر 1,60,000 زیاتو خلکو نوم لیکنه شوې ده. د ووټر لیستونو په اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار یاس موسی خیل نه تفصیل اورو.
د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه د لیستونو نه هغه ټول نمونه لری کړی شوې دي چې د یو نه زیات ځایونو کې رجسترډ وو یا هغه خلک چې څوک وجود نه لري، او دا د الیکشن کمیشن کوشش دی چې ووټر لیستونه په هر لحاظ سره د غلطۍ نه پاک وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد وی چې تر اوسه خیبر پښتونخوا کې د 1,00,000 نه زیاتو خلکو اندراج شوی دی. دی وایي
د خیبر پښتونخوا ټوټل ووټونه چې دي هغه دي 1,20,64,597.
هغه خلک چې نوم یې پسنه سوجه د لیکلو نه پاتې شوی دی، آیا اوس کولی شي چې خپل ځان د ووټر په توګه رجسټر کړي؟ په دې حق لراته الطاف احمد وې چې ووټر لیست یو ژوندې کاغذ دی او دې کې هر وخت بدلون کیدی شي. د زیاتوي
ته چا ووټ نه دی اندراج شوی، هغه فورن خپل اندراج وکړي. کله چا ووټ غلط دی، هغه کټ کړي. کله چا پوچا باندې ابجیکشن دی، موږ به د دې کمپلینټ بالکل جنج پړتال کوو چې کوم خلکو هغه نه پس اندراج کیږي یا شناختی کارت چاته ملو شوی دی. دا غفرز ضرورتي پکار ده چې د لاټ شو فورن خپل سره مسلې چې په وټر لیستونو کې دي هغه لپاره مونږ ای آر اوز اخیستي دي او وی بس کړی دي زمونږ ډیسټریکټ الیکشن کمشنرز دي زمونږ ایجنسی الیکشن کمشنرز دي په هر ایجنسی کې خپل خلک دي الیکشن افیسز دي هغه ته د لاټ شو د وی سره دی کوارډینیټ کې خپل فصه چې خلی دي هغه د ټول لړکی
خو له بل طرف ته د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د کمی اسمبلی ممبران وای چې په وټر لیستونو کې لیکل شوی شمیره د اصل شمیرې نه ډیره کم ده مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ جنسینا د کمی اسمبلی غړي اخونزاده چټان وې چې د قبایلو شمیره تر اتیا لکو زیاته ده او شپاړس لکه خلکو نوم لیکنه کې د مخ ملازینا کار اغستې شوې دی د زیاتوي
ولنې وجه خدا چې تاسو پته وای چې د وسه پوری په سیاست په تقریر په تحریر باندې پابندي و او خلکو ته د مخنو ورکړې شوې چې هغه لاړ شي جلسي او کې میټینګونه او کې خلکو کې اویرنس پیدا کی دا غینه بعد کم چې خلکو په دې کار باندې مامور او کم خلکو ته چې دا ډیوټي والا و هغه خلکو صرف ټیم پاسي کې لري خپل دې په یو کلی کې د یو ونی یخت ناس یو کس راغختل دي چې تاسو په دې کلی کې څومره خلک دي حکم کس چې دی کې نه ولې چې دا غو چا چا سره نه لګي دا غو نمونه وته نه دی ویلي کم چې خپل کسان دي صرف دا غو نمونه وته ویلي نو دا پیګر چې کم دي دا بالکل غلط دي زمنګ چې کمال ته تعداد دي دا ډیر شي واده
اخونزاده چټان پولیس غو کو چې دا ووټر لیستونو په ګډون دي هر قسمه لوملیکنه او سرشمیره کې خپل اندراج وکړي زکه چې د وسایلو ویش او ترقیاتی فندونه د زمکو او رګبو په لحاظ نه بلکې د شمیرې په بنیاد ورکول کیږي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي دي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال کده ورکړل شوی نیټه نوډاندې په خپل خوخستانه کې دلغواړي خو د مالی ستونزو له وجې نشي کولی نو دا اداره به ورسره اضافي مرسته کوي خو بل طرف ته د افغان کډوالو وینا ده چې یو خوا ته خو افغانستان کې د امن حالات ښه نه دي او بل پلو دلته په پاکستان کې د دوی کاروبارونه دي نو نشي کولی چې په دې لنډه موده کې دي ستانه شي نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د سراج زهیر په رپورټ کې
دا کډوال لپاره کارکونکو اداري یون ایس سی آر ویلي دي چې پاکستان کې مېش افغان کډوال کا د پاکستان حکومت لخوا د ورکړې شوې نیټه یو دیرشم دسمبر کال 2012 نوړاندې په خپل خواغه افغانستان ته ستنېدل غواړي نو هغه سره به اضافي مرسته کوي د لړکي مشال ریډیو سره خبرو کې د یون ایس سی آر پاکستان کې ویان دي دنیا اسلم خان ویل چې د دې مقصد لپاره یون ایس سی آر د پاکستان د حکومت سره سلا کړې ده او له هغه وروسته دا فیصله وکړه
سب یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت په مرسته باندې دا فیصله کړې وه چې هغه افغانان چې غواړي په دا دوو میاشتو کې یعنی نومبر او دسمبر کې افغانستان ته ستنېدل غواړي خو د مالی مشکلاتو د وجې نشي کولای تانه شي هغه لپاره اضافي پیکیج اعلان کړی و دا اضافي پیکیج به یو سل پنځوس ډالره چې دا وخت یو ان ایچ سی آر افغانانو ته ورکوي دا هغه علاوه دي یعنی یو سل پنځوس ډالره به هم ستنېدونکو افغانانو ته ورکول کېږي او سره سره به یو ان ایچ سی آر هر افغان فامیل ته غیر خوراکي مرستو یو کیټ به ورکوي چې په هغه کې ګرمې جامې او د کورنی استعمال نور شکم شان دی هغه به پکې شامل ای او سره سره یو ان ایچ سی آر به مفت ترانسپورت ورکړي
کله چې مشال ریډیو د یو ان سی آر او د پاکستان حکومت د دې فیصله په اړه په پیښور کې میشت افغان کډوال نو پختل نو هغه ویل چې دوی نشي کولای چې په دې لنډه موده کې ستانه شي او بل دا چې افغانستان کې لا تر اوسه د امن وضع هم خنه ده یو تن احمد زمان چې پیښور خزانه کیم کې د مهاجرت ژوند تیروي په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
د بشری حقوق کوم دي نو دا غي په مالول به دي باندې به موږ ناراضه او خفه یو فسوج موږ ته زمينه نه وي مسايده شي وي حالت حالات جوړ شي نه تاغه بزور استل خنه دي نو خو د پاکستان د ولس او د پاکستان د حکومت شکریا دا کو تر دې مې دمه موږ سره چې کوم تکلیفونه تیر کړی برداشت کړی دي هغه ته موږ خوشاله
یو بلتن هم ویل چې لومړی دي ملګری ملتونه په افغانستان کې امن پزای کړی او خلکو ته دي روزګار ورکړي نو هله به ممکن شي چې دا خلک په خپل خوغه افغانستان ته ستانه شي
پاکستان خان موږ دا تقریبا افغانستان افغانستان مشکلات
مشال ریڈیو پاکستان وزارت سرا درابطی کو نو د بیا بیا رابطی کولو باوجود وسره رابطه اونشوا سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستانی ورځپاڼه ډان کې د موضوع ته کتنه شوې آیا د جمهوری ریاست ولس په خپل پرمختګ کې رول لوبولی شي او که څنګه او آیا په دې لړ کې د دوی صبرخه کې دي شي چې د دوی د چارو سم نظم دیو شي د مقاله مهم ټکی په دې رپورت کې ډان رس پانډلیکی په بنکاک کې په داورستیو کې د نړیوالې ادارې آکسفام لخوا د پرمختګ د لارو چارو په اړه په یو دستوره کې د ایشیایي هیوادونو د کامیابۍ اته کیسې د هغه پاکستانی فعالینو لپاره د دلچسپۍ وړ دي چې د پرمختګ غیر ریاستي لارو په تکل کې دي. رسپانه دوه داسې کیسونه په ګوته کوي چې پکې د ښارونو میر یا ښاروالو په نوښت مقامي ټولنو د فعالیت سره د اوسیدونکو د ژوند معیار ښه شو. په دې کې د فلیپینز د لیبن ښار ټاکل شوي میر د صحت او تعلیم په برخه کې درې پروژې شروع کړې چې د غریب ولس بنیادي ضرورتونه ورسره پوره شي. د هغې هڅې کامیابې شوې ځکه چې د انتظامی اعتماد ترلاسه کولو ترڅنګ یې د سیمه ییز کمی او غیر سرکاري ادارو سره شراکت جوړ شو. رسپانه دا ښار د پرمختګ یو ماډل بولي چې میر یې ټاکل شوي مشران د پرمختګ استازي ګڼي نه چې سیاسي کسان. دغه شان د تایلند د یوې ښاروالي دا نظر و چې مدني ټولنه د مضبوطولو سره ذمهواره مقامي حکومتداري او د ټولنې فعاله برخه اخیستلو هدفونه ترلاسه کیدی شي. رسپانه زیاتوي د هغې پروژه د څلورو نقطو په اساس جوړه وه. لومړی دا چې یو د اوسېدلو قابل ښار څنګه وي، دویم دا چې په خلکو کې ولسی پوهه راوستل شي، دریم د هغوی زده کړه او برخه اخیستل څنګه سیوا شي، او څلورم دا چې یوه خپلواکه ټولنه څنګه جوړېدی شي. رسپانه لیکي کچره د مقامی حکومت نظام پر ځای وي، د باقاعدګۍ سره انتخابات کیږي، حکومتي څارنه او ولسی پوهه موجوده وي، نو د دې لوازماتو په موجودګۍ کې داسې تجربې په پاکستان کې هم ګټورې ثابتېدی شي. رسپانه د کمبوډیا مثال ورکولو سره وایي چې ولسی نوښت یې په داسې حال کې ولیدل شو چې مقصد یې په پارلمان او نورو خدمتونو کې د ښځو برخه سیوا کول وو. او زیاتوي دا د پاکستان لپاره هم کومه نوې خبره نه ده، ځکه چې دغلته د انجیوګانو لویه کامیابي دا ده چې د ښځو سیاسي برخه زیاتول یې پر مخ بوتللې. رسپانه په بنګلور کې هم یو داسې کیس ته پام وړ ګرځوي چې پکې د ښاري اوسیدونکو د ژوند معیار ښه کولو لپاره کار شوی. په دې کې د مالی چارو په سم ډول ریکارډ ساتل، د رشوت پر ضد کمپین، د ښار د اوسیدونکو فعاله برخه اخیستل او د ژوند د معیار جاج اخیستل پکې شامل دي. رسپانه د ولس ستونزې حل کولو لپاره د هند د یوې پروژې ذکر کوي چې پکې ضلع کلکټر د مدني ټولنې تنظیم او مقامی میډیا ترمنځ شراکت سره یو انټرنیټي پلیټفارم جوړ شوی. د دې سره د مدھیہ پردیش او اوډیسا ریاستونو ولس کولی شي په ټلیفون، ایس ایم ایس او یا په انټرنیټ خپل شکایتونه درج کړي، چې مقامی چارواکي باید د دغه ستونزو په لړ کې مناسب ګامونه واخلي. رسپانه لیکي د هر څه پر ریاستي پالیسو، د حکومت ژمنتیا او نړیواله مرسته باندې تکیه کوي.
د امریکا صدارتي انتخابات،
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر بارک اوباما
او که د هغه مخالف مترام نی،
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن اف د ورلد اند اس.
د صدارتي کمپین او د ووټونو نتایج،
ټو ګټ امریکا ټو کریټ 12 ملیون جابز اند بای 2014 د وار ان افغانستان ویل بی اوور.
راپورونه، مرکه، تجزیه او سیړنه،
او په شپږم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په امریکا کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه یو فلم جوړ شوی دی چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه به په لومړي ځل نندارې ته وړاندې کړل شي. د دې فلم د وړاندې کولو وخت له امریکایي انتخاباتو دوه ورځې مخکې دی، او دا ګڼل کیږي چې دا فلم ښایي د ولسمشر باراک اوباما لپاره یو ډول کمپین وي، خو د فلم هدایتکار له دې انکار کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار پامیر ساحل په رپورټ کې.
د فرانسې خبری ایجانس په خپل رپورت کې لیکي د اسامه بن لادن وژنې په اړه دا جوړ شوی فلم به د یک شنبه پر ورځ په نېشنل جیوګرافیک چینل ښودل کیږي. د پنج شنبه پر ورځ په یو مرکه کې د فلم هدایتکار جان سټاکویل دا خبر رد کړه چې ګواکې فلم یې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره د پروپاګندې یا کمپین په توګه استعمالیږي. دوی ویل دا فلم د دې کار لپاره نه لیکل شوی او نه هم جوړ شوی دی. سټاکویل وایي، آیا خلکو ته نه ده معلومه چې دا د ولسمشر د څار نتیجه وه چې اسامه بن لادن ووژل شو، او دا چې آیا دا فلم به په لومړي ځل خلک له دې خبرې خبروي؟ دا وایي که داسې وي نو حیران به شي. په دې یو نیم ساعته فلم کې د اسامه بن لادن د وژنې په اړه د شویو عملیاتو لپاره تیاری او بیا عملیات ښودل شوي دي. دا فلم په هند او میکسیکو کې جوړ کړل شوی دی، خو د فلم ډېرې برخې د سپینې ماڼۍ له پاڼې هم اخیستل شوی دي. په مقاله کې راغلی، په فلم کې ولسمشر اوباما په بیا بیا ښودل شوی دی. د فلم هدایتکار سټاکویل وایي، د فلم نندارې ته د ښودلو نیټه د نه د انتخاب کړې، بلکې نېشنل جیوګرافیک چینل کړې ده. د فلمي موضوعاتو کارپور رابرټسن وایي، د دې فلم موخه یوازې دا ده چې تر هغه حده چې ممکنه وي باید زیات خلک یې وګوري. د ده په خبره دا د ښه ریټینګ یا لوړ شمیر ترلاسه کولو معامله ده. سروې
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سدی
دا ہغوی دا ژوند او دا فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
دا مشال ریډیو په ځانګړي پروگرام سروي کې
دا هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
دا مشال ریډیو په خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ او ځینې ویډیوګانې او تصویرونه هم پکې کتلی شئ د مازیګر 5:30 بجې شوې دي لن خبرونه د عبدالحی کاکر نورو
د خیبر پښتونخوا د سواد په تحصیل چارباغ کې د مقامی امن کمیټي مشر ناصرګنده وسلوالو زخمی کړي او دوه ملګري یې ورلا خوشی دي د بلوچستان په خوزدار ښار کې پر یوه ویګن برید او ورپسې پر پټرول پمپ کې د اور لګېدو له وجې لږتر لږه لس کسان وژل شوي دي د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان په اړه د خپلې فیصلې د بیرته اخیستو حکومتي درخواست رد کړې ده د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یونیسیار په پاکستان کې د میشتو هغو افغانانو ته چې په خپل خوښه بیرته ستنېدل غواړي د اضافي مرستو د ورکولو اعلان کړی دی په امریکا کې د سینډي په نامه د راغلي طوفان له امله د وژل شوو کسانو شمېره نوي ته پورته شوې ده
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار ریاض مسخی نو ورو چې په پاکستانی کورنۍ او رسپانډو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سي
نن هم کومنګ د نور کله پشان پاکستانی رسپانډو ته وګورو نو هر رسپانډو د خپل پالیسي مطابق اداري ته اهمیت ورکړي دی خو د کې اکثر رسپانډو نن د الیکشن کمیشن لخوا په منظور شوی ضابطه اخلاق لیک کړي دی د کې د اردو ژبه رسپانډو ایکسپریس وایي چې د ضابطه اخلاق تر مخه الیکشن کمیشن دا اختیار لري چې څوک په ضابطه اخلاق عمل نه کوي د هغې غړیتوب ختم کړي اداري وایي چې داسې ضابطه اخلاق د هرې ټولټا کنه د پاره وي خو د هغې باوجود په دې عمل نه کیږي او د سرکاري وسایلو پیسو او وسلې دریغه استعمال کولی شي اداري اخره کې وایي چې الیکشن کمیشن لپاره دي چې د جمهوریت د بقا او د دې د ودې د لپاره ضابطه اخلاق باندې په سختۍ سره عمل وکړي او په غلطو طریقو ایوان ته رسیدو لارې ونیسي د غرنګ جنگ رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او وایي چې الیکشن کمیشن ټول سیاسي ګوندونو ته ویلي دي چې که دوی غواړي ضابطه اخلاق کې بدلون راولي نو دوه اونو کې د خپل تجویزونه جمع کړي اداري وایي چې بدقسمتي دا ده چې زموږ ملک د هر الیکشن رستو ماته خورون کې ګوندونه په بریالي ګوندونو د ټګې تورونه لګوي چې ورسره د ولس په جمهوریت عمل یقین نه پخېږي او دغه وجدا چې تر اوسه پاکستان کې جمهوریت خپې نه دی ټینګې کړي اداري اخره کې وایي چې باید ټول سیاسي ګوندونه خپل خپل تجویزونه په ټاکلي شوی وخت کې الیکشن کمیشن ته جمع کړي او الیکشن کمیشن هم بیا په دغه ضابطه اخلاق په سختۍ سره عمل درآمد وکړي چې ورسره جمهوریت ادارو او جمهوریت ته وده ورسي او د ولس په دې اعتماد پیدا شي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسکو لخوا د خیبر پښتونخوا سکولونو پراتلو کې د ترهګرۍ او نورو قدرتۍ افتونو نه د خوندي کولو د پاره منصوبه د ستاینې وړ ده اداري وړاندې وایي چې یو طرف ته خو به دې منصوبې له وجې د خیبر پښتونخوا سکولونه محفوظ شي خو بل طرف ته له دې نه دا معلومه شوه چې تیر وختونو کې د خیبر پښتونخوا ادارو په دې مسله باندې سترګې پټې کړې وې اداري زیاتوي چې اوس د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د دې ذمہواري په خپل اوږو چته کړې ده نو پکار ده چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه د لړکې دوی سره پوره پوره کومک وکړي او د یونیسکو د وړاندیزونو نه ګټه پورته کړي اداري اخره کې لیکي چې هله د تعلیم څنګه کې د داسې قسمه تجویزونو نه د فائدې اخستو سره سره به زده کوونکي د ترهګرۍ او قدرتۍ افتونو د چیلنجونو د مقابلې لپاره تیار شي او د غرنګبا نور صحتمندانه حل زلي هم پیل شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات کریسچن ساينس مانیټر رسپانه په خپل مقاله کې لیکي په پټاباد کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ د تحقیقاتو لپاره کم شوی کمیشن د یو نیم کال تیرېدلو باوجود هم کوم خاصې نتیجې نه دي وړاندې کړې بل خو نیویارک ټایمز رسپانه لیکي که څه هم افغانانو په روانه هفته کې په کابل کې د باکسینګ نړیواله لوبه ډیره خوښه کړه خو د ګټلو په عمل یې شکمن دي او د دوکې په نظر ورته ګوري د مشال ریډیو همکار منور شاه درته د دې دواړو مقالو مهم ټکي دروړو
کریسچن ساينس مانیټر د لیکوال طه صدیقی یو مقاله خبره کړې وای په بټاباد کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د تحقیقاتي کمیشن د جوړېدو یو نیم کال وشو، خو د پام وړ معلومات پلان کولو کې لا هم ناکامه ده او دغه رسمي تحقیقاتو لا نورې افواګانې رامنځته کړې. د مقالې تر مخه زیاتره خلکو دا فکر کوو چې په دې تحقیقاتو کې به کېدی شي د فوز په اړه هم معلومات څرګند شي. په پاکستانی فوز غربي نړۍ د سخت دریځو سره د مرستو تورونه لګوي. لیکوال وایي داسې ښکاري چې د دغه معاملې د یو نیم کال تیرېدو وروسته حکومت او حکومت مخالفه ګوندونه د تحقیقاتو په نتایجو کې هیڅ دلچسپي نه لري. هلته چارواکي وایي چې دغه رپورټ د عوامو ته څرګند کړی شي، خو زیاتوي چې دا کمیشن د اسامه بن لادن په بټاباد کې د پاتې کېدو په لړ کې مضبوط ثبوتونه لټولو کې ناکامه ده. مقاله د دغه چارواکي د خلیلکی میډیا او مدني ټولنې د خپل واس مطابق په حکومت ډیر فشار واچو چې د اسامه په بټاباد کې د پاتې کېدلو او د امریکایي ځواکونو لخوا په مندلو کې کوم خلک ککړ دي هغه ته د سزا ورکړل شي. لیکوال وایي د ځینې میډیا رپورټونو تر مخه د تحقیقاتي کمیشن لا د وړاندې نویلي پوز په دغه معامله کې هیڅ ډول لاس نه لري. بلخوا څېړونکي وایي چې که د کمیشن په رښتیا پوز د دې ټولې مسلې نه آزاد ګرځولې وي، نو حکومت د پوز سره د خپلو اختیاراتو د توازن ترلاسه کولو یو خامخا د لاسه ورکړه. بلخوانی ویارتان در اسپانه خپل یو مقاله کې وایي افغانان خه جنگي مقابله خوخوي، هغه که د سپووي که د ګډانو وي او که د زرکانو، خو چې دوه شیان په مقابله ورغلي وي نو ګڼ شمېر خلک ترې چاپیره تماشې ته ولاړ وي. او دغه وجه ده چې په روانه هفته کې کابل کې د باکسینګ نړیواله مقابله وشوه، نو خلکو ډېره خوښه کړه او د هغې د تماشې لپاره یې د ټکټونو ترلاسه کولو هڅې کولې. ورځپاڼه لیکي د منځني وزن د نړیوال باکسینګ په دې بین البرازمي مقابله کې جرمن نژاد افغان تن 29 کلن حمید رحیمی او د هغه سیال د تنزانیا 30 کلن سید امبیلوا په نړیواله کچه مشهور نه دي. او د دې حقیقت باوجود چې رحیمی د ټولو کتونکو د خوښي لوبغاړی وو، خو دوی د دې مقابله د ګټلو په تکنیکی عمل شکمن وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي خلک د رحیمی د ګټلو په اعلان ډیر په جوش کې راغلل چې پکې امبیلوا هم شامل وو. امبیلوا رحیمی په هوا کې اوچت کړو او دا راز دغه خبره د افغانستان تازه سازشي نظریه وګرځیدله چې دا مقابله هم دوکا او یا په مصنوعي توګه جوړه شوې وه.
منور شانم نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. انسټیټیوټ فار د سټډی اف وار په خپل یو رپورت کې ورکړی د افغان سرتیرو لخوا په بارنیو پوځیانو بریدونه په دې وروستیو سو کلونو کې زیات شوې دي. کوکتل شینو په 2008 کال کې اوازې داسې قسمه دوه حمله شوې وي، په 2009 او لسم هر یو کال کې 15، په 2011 کال کې 15 او سخ کال د اکتوبر تر 13 نیټې سلويخ بریدونه شوې دي. د دې بریدونو له وجې د حساب ځواک کونو لخوا افغان سرتیرو ته د تربیت ورکولو مشن له خطر سره مخامخ کېدی شي. نور تفصیل د اسرار علم مومن نور.
په افغانستان کې سکهال د افغان سرتیرو لخوا په نړیوال ځواکونو بریدونه زیات شوي دي، چې لوجې د ایساف لخوا افغان سرتیرو ته د تربیه ورکولو مشن له خطر سره مخامخ کېدی شي. افغان ځواکونو ته تربیه ورکول ضروری دي چې د نړیوال هیواد ثبات ته د ورپیخو چیلنجونو مقابله وکړي. ضرورت وو زده خبر دی چې د افغان سرتیرو لخوا په نړیوالو ځواکونو د حملو خطرې پډاګه کړی شي او دا هم معلومه کړی شي چې د دې بریدونو تر شا لامل څه دی او په کومو حالاتو کې رامخته کیږي. د کال 2008 راهیسې د کال 2012 پورې د ورته ډول 9 بریدونه شوي دي. د افغان سرتیرو لخوا په بهرنیو پوځیانو بریدونه په دې وروستیو څو کلونو کې زیات شوي دي. که وکتل شي نو په 2008 کال کې یوازې دا قسمه دوه حمله شوې وي، په 2009 او لسم هر یو کال کې 15، په 2011 کال کې 15 او سږ کال د اکتوبر تر 13 نیټې پورې 40 بریدونه شوي دي. د افغان سرتیرو لخوا زیاتره بریدونه په جنوب، جنوب غربي او مشرقي برخو کې موجود نړیوالو ځواکونو باندې شوي دي. همداراز په روان کال کې د نیمې نه زیات بریدونه په کندهار او هلمند ولایتونو کې شوې دي. دغه ولایتونه د وسلوالو خلاف د کمپین مرکز پاتې شوي. د افغان سرتیرو لخوا په نړیوالو پوځیانو بریدونه یو پیچلی عمل دی او دا ښایي چې په خاصو حالاتو کې دا بریدونه ترسره شوي. همداراز د روان کال د ستمبر په 9 د وسلوالو یوه ډله چې افغان امنیتي سرتیري ښکارېدل، په ورده کې یې د امریکایانو په یوه گشتي ډله برید وکړو. امکانات څرګندېږي چې دوی سره د طالبانو هم لاس وو. د افغان سرتیرو لخوا په نړیوالو ځواکونو بریدونه ول کیږي او اوس پکې زیاتوالی څنګه راغلی؟ په دې اړه دوه خبرې دي. لومړی خبره دا ده چې افغان سرتیری له نړیوالو څخه ځنې ګیلې لري، ځکه چې افغان او نړیوال سرتیری د یو بل په کلتورونو او اخلاقیاتو باندې نه پوهیږي. او دویمه خبره دا ده چې دا قسمه بریدونه د کوټې شورا په شان وسله والې ډلې تنظیموي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي باید د ترهګرۍ خلاف سیاسي ګوندونه خپل تګلاره واضح کړي او د ډرون بریدونو خلاف بیانونو او لاریونونو سره سره د وسلوالو طالبانو لخوا د بې ګناه خلکو د وژنو خلاف هم خپل غږ پورته کړي. د دغه مقالې غټکی فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون کې طلعت مسعود لیکي په قبایلي سیمو کې د امریکایي ډرون بریدونو خلاف د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان پر امن مارچ د خلکو په ذهنونو کې یو شمېر نورې پوښتنې هم راپورته کړې دي. د دغه لاریون مقصد د امریکایي ډرون الوتکو خلاف احتجاج کول وو. په پاکستان کې زیاتره خلک ډرون بریدونه نه خوښوي او دا د خپل ملک د خودمختاري او نړیوال قانون خلاف کړي. لیکوال وایي خبره یوازې د ډرون بریدونو نه ده، بلکې دې سره د تړلو یو شمېر نورو خبرو همدا چې لوجه په دغه هیواد ډرون حمله تر سره کیږي. او مهمه خبره دا ده چې پاکستان د خپل هیواد په یو شمېر برخو کې خپلواک د لاس ور کړی دی. په فاټا کې د وسوالو او ترهګرو خلاف یو شمېر پوځي عملیات تر سره شول او لا هم روان دي. په یو شمېر سیمو کې پوځ او ملیشه پرته ده، خو تر اوسه یې په دغه سیمو خپلواک نه دی پر ځای کړی. د ډرون بریدونو او پوځي عملیاتو باوجود هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسوالو طالبانو واک په خپل ځای موجود، بلکې وسلوالو په تیره موده کې خپلې کاروایانې د ملک یو شمېر برخو ته غځولې دي. او د دې بلخه مظاهره د دینه نشي کېدی چې د ډرون حملو خلاف لاریون د جنوبي وزیرستان پر ځای په ټانګ کې پای ته ورسید. او کوچیر په دغه سیمو کې د وسلوالو په پټنځایونو ډرون بریدونه ودرولې شي، نو دوی به خپلې کاروایانې نورې هم وغځوي. لیکوال وایي دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده. فاټا د ملک ته نورو برخو نه په لرې کېدو ده او دغلته د وسلوالو کنټرول په زیاتېدو دی. او لیکوال وایي عمران خان او نور خیلاسي ګوندونه د وسلوالو طالبانو په هغه ظلمونو خاموشه دي چې د عامو خلکو ژوند یې د خطر سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دغه ګوندونو مشران په ملا لا یوسفزی د وسلوال برید په غندنه کې ولې خاموشي اختیار کړي. طالبان د سکولونو په تبا کولو کې ککړ دي، د نجونو د تعلیم دښمنان دي، خو په دې اړه خیلاسي ګوندونه هیڅ نه وایي. لیکوال وایي طالبان نه یوازې قبایلي سیمې د پاکستان د خلکو خلاف استعمالوي، بلکې د افغان طالبانو سره هم په رابطه کې دي. او دا شان د دې ځای په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو خلاف حملې ترتیبوي. لیکوال طلعت مسعود وایي په داسې حالاتو کې که د پاکستان سیاستوال چپ خوله پاتې شي، نو دا به په راتلونکو کې زیات نقصان ورسوي او باید سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خپله تګلاره واضح کړي.
داوا فرخنده وزیر په ممبئی ښار د 2008 کال له ترهګرو حمله وروسته چې هندي په پاکستان کې مېشت له لشکر طیبه ډله مسؤول او ګڼله، د دواړو هیوادونو ترمنځ سیو بل په خاوره د کرکټ لوبې هم بندې شوې. خو اوس هند وایي چې د راتلونکي ډسمبر میاشت په وروستیو کې به دا هیواد د پاکستان د کرکټ ټیم کوربه وي او دواړه لورې به یو شمېر مقابلې ترسره کوي. لویدیځو خبري ایجنسیو په دې اړه رپورټ خپور کړی چې د مشال ریډیو همکار رضوان مراد یې تاسو ته ترجمه وړاندې کوي.
د هند کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ ټیم به راتلونکي دسمبر میاشت کې د کوربا هیواد له ټیم سره 15 مسابقې ترسره کړي. پر ممبئی ښار د 2008 کال له تروریستي بریدونو وروسته چې نوی ډیلی پاکستان کې میشته د لشکر طیبه ډله د دغو حملو مسؤول اعلان کړه، دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د سیالیو سیریز پیلېږي. د هند کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان ټیم به خپل هندي سیال سره خپل لومړنۍ مسابقه د راتلونکي دسمبر میاشت په 15 نیټه په بنګلور ښار کې ترسره کړي. د هندي مقامات په وینا ټاکل شوې ده چې دواړه ټیمونه د نوي ډیلی په شمول په څو نورو سترو ښارونو کې په خپلو کې لومړی دوه شل اووریزي او بیا درې ورځنۍ نړیوالې مسابقې وکړي. د ورستی ځل لپاره په هند کې د پاکستان کرکټ ټیم په 2009 کال کې له کوربه ټیم سره یو ورځنۍ او ټیسټ لوبې درلودې. ټاکل شوی ده چې د پاکستان کرکټ ټیم به د راتلونکي دسمبر میاشت په 22 نیټه هند ته ورسیږي. پر ممبئی ښار د 2008 کال له تروریستي بریدونو وروسته چې 168 کسان پکې وژل شوه، په نورو برخو کې د اړیکو او تماسونو د قطع کېدو سربیره د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د یو بل په خاوره کې د کرکټ سیالۍ چې دواړه هیوادونه ورته د خورا اهمیت په سترګه ګوري هم بند شوې.
تاسو مشال ریډیو ته وګي. یو بل رپورت لرو چې پېښور پریس کلب کې د سارو نه انسانانو ته لګیدونکو بیماریانو په حق له یو دستوره شوی. په دغه دستوره کې طبي ماهرانو ویلي چې د ناروغه سارو د غوښې، پی، اګې وغیرہ استعمالولو سره بیلابیلې ناروغۍ انسانانو ته لګي چې په کار ده حکومت یې سم څارنه وکړي او انسانان دې هم احتیاطي تدابیر خپل کړي. دا چې دا بیماریانې سوي نور تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې رپورت کې.
پیښور پریس کلب کې د سارونا انسانانو ته لګیدونکو رنځونو په حقله د پوهې او بیدارۍ په دغه دستوره کې ډاکټرانو دا خبره په ډاګه کړه چې د رنځورو سارو او مرغو غوښې، اګې او پی خوړلو او سکولو په وجه انسانانو ته ځینې خطرناک بیماری انتقال کیږي او حکومت له پکار دي چې په سرکاري روغتونونو کې د کلینیکل لیبراتوري جوړولو سره سره د غوښې او نور خوراک ځایونو باندې نظر او وخت په وخت چاپی لګوي. د پیښور زری یونیورسيټي استاد سیرنکار پروفیسر ډاکټر سویل احمد اویل چې پاکستان او نور غریب هیوادونو کې د خوراک او نور ګټې ترلاسه کولو لپاره ساروی او چرګي چرګان په کور دننه ساتل شي او بیا چې کوم ساروی یا چرګان بیمار شي نو داغه غوښه پی او اګې نه صرف په خپل خوړل شي بلکې بازارونو کې هم خرڅول شي. د ځناورو نه انسانانو ته لګیدونکو بیمارو په حق لا ډاکټر سویل وایي
خو ډېر بیماری لکه مثلا میادي تبه چې ستوي یا ټایفاید وته عام خلق وی نو غشوه دین علاوه یو بل قسم طبی چې اډو کې درد کوي او پاره کې زنانو ته لکه کله کله اسکات حمل کیږي داغه بیماری هم د سارونه لګي او د سپولې ون توپ لیون سپی وغیرہ دا بیماری نه اسپنه هم لکه مثلا ټیټنس چې کم دی دا اسپنه لګي غشان نه غې نه چې زخم ته او لګي نه غې نه ټیټنس راځي دا څه قسمه دا چرچر ګړو نه بیماری چې کم دی نن سبا تاسو ته پد ربړ فلو.
د پیښور ویټرنری ریسرچ انسټیټیوټ یا د سارو په حق لا د سیړنې ادارې او چارواکي محمد طارق زیب د سارونه انسانانو ته لګیدونکو رنځونو ځان بچ ساتلو په حق لا وایل
نو د ٹی بی او د بروسیلوسس د دوانو د حفاظت لپاره کم زناور په چي استعمالي نه غږه په خطرې کې سر شي کم دي او خټ کولای شي او په خپل سترګو مخه تم کچا په دې ماشومان لا یا په خپل باندې کم دي بالکل نه دي خړل پکان د قصې د بل بيماري چې ماته اسخات کوي دغه دې هم چې کم دي یعنی د خپل ځان د حفاظت او شي کچرې په لاس باندې زخم یا په جسم په نورې سو زخم نو د هغه زخم دی اول کوشش وکي چې هغه خشي نه بیا د زنانه د زناور خالزي.
خو بیا ډاکټر سویل جاته کلا چې د بد مرغه په پاکستان کې د سارو حلالولو او د دوی غوښ خرڅولو په حق لا او نه د رنځورو سارو د مخنیوي په حق لا څه خاص پالیسی یا ادارې شته.
د کی ټول نه اهمه خبره دا ده چې موږ دا او پیژنو چې دا ساروی ته دا بیماری ده سو پر موږ دا نه پیژندل چې د ساروی ته کومه بیماری ده نو نه ډاکټر ته پته لګي او نه ماته پته لګي او نه موږ عام چاته ویل شو زمونږ په هسپتالونو کې د کلینیکل لیبارټری جوړی شي چې پاره کې دا فیسیلیټیز ضرور وي چې کومه بیماری انسانانو ته لګي چې د ڈائگنوسس یا د دې تشخیص ضروری وي هغه تشخیص او شي نو هغه نه پس د هغه ساروی باره کې دا فیصله کول آسان شي چې دا ساتل پکار دی که دا ختمول پکار دی.
د یادونه دا چې په دغه دستوره کې د صحتمند سارو غوخي او پيو د انسان صحت ته پیاوړتیا د پاره هم ډېری خبرې وشوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن تاسو مشال ریډیو اوره د خیبر پختونخوا په لری پرته سیمه تور غر کې ګنډ شمیر خزه کمی شناخت کارډونه نه لري. د سیمه خلک وایي څه خو د نادره دفترونه لري دي او ځینې خلک د خزو لپاره د کارډونو معاملې ته پام نه کوي. نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان را کوي.
دا خیبر پختونخوا هزارې ډیویژن تورغر ضلع اولسوای چې د دوی په ضلع کې خوشه د 500% نه سیوا د زنانو شناختی کارډونه نشته دی او نه دلته کې دوی ته په ضلع کې نږدې د نادره یا د شناختی کارډونو جوړولو دفتر شته دی چې راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. دا تورغر ضلع یو مشر محبت خان مشال لیډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې تورغر ته خو د ضلع درجه ورکړل شوې ده خو بیا هم دوی ته په سیمه کې جوخت نادره دفتر نشته دی نو د هغې په وجه باندې ګڼ شمېر زنانه او نارینه د شناخت هټیکړ جوړول نه محروم دي. دی په دې لړ کې مشال لیډو توای
کلډګه یو غریزه علاقه ده، تاسو دو ډیر لری پورې راتلند په کار وونو تحصیل وګ کې په دنادر دفتر دی وغه لپاره راتلند نو کم خلک دا غواړي چې وینم زنانو لشه هټیکړ جوړ کولې چې تاګ راتګ باندې خرچه ډیر وي او ځانو دولې د رسم ریواج د پښتنو هغه دنه وخت چې وینم زنانو لشه هټیکړ لپاره دفتر ته بوزو هغه په وجه باندې دغه کلډګه د شناختیکړ په دغه کې زنانو رسو پاتې شولې او تقریبا 50-60% پورې یا دینه کې دې شي زیات وي دا محروم دي.
ولې هم په دې خپل چې کلمون دا شناختی کارډونو ورکولو ادارې نادرا سره تماس ونول نو دا نادرا دفتر یو چارواکي د نوم نه خدل په شرط مشال لیډو ته ویل چې سمدستي د ضلع درجه ورکېدو ورستو دوی په دغه سیمه کې موبایل ټومونه او خپل مرکزونه قائم کړي وو خو ولې دا خلک نه راتلل. دا چې په تورغر ضلع کې په دومره غټه شمېره کې دا زنانو شناختی کارډونه اول نه جوړ نو هم د دغه سیمه مشر محمد خان په خپل د دې جواب مشال لیډو ته صدارنګ ورکړو.
اول بدی مانے نہ ہو خلق یعنی تعلیم نہ ملا دو بوجھ مانے خلق دا اصل تو ہن گانا جی زنانہ زان سرا یا اسپتال تا بیل یا دا سے شناختی کارڈ دفتر تا وی دام گا بیو دا شرم خبر دا کور دا کور زنانہ کور شہر دا چار دیوار ہیں دن نہ پاتی کی دلی نو بدا بوجھ مانے محروم پاتی شوی دی اس انشاءاللہ شعور پیدا شو والی چلتا تعلیم و بم خروان دے
یا دوانے ول دا چے تور غر دا 2011 نوڑان دے دمان شیرے قبائلی سیما وا چے موجودہ حکومت دیتا دا جنوری میاش 2011 کے دا ضلع درجہ ورکڑا. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا خالی دا ورزی 19 پروگرامونا
دا باختر ستوری
پا پاو کم یو لسو بجو،
دا نڑے رنگونا
پا اتے وشمنٹا کم دواو بجو،
دا لوبو نڑے
پا پاو کم دواو بجو،
دا مشال پنم
پا اتے منٹا دا پاسا دواو بجو،
روختیا او در ملنا
پا اتے وشمنٹا کم دریو بجو،
سروے
پا اتے وشمنٹا کم سلورو بجو،
اقتصادی نڑے
پا پاو کم سلورو بجو،
نوے خیالونا نوے سازونا
پا اتے وشمنٹا کم پینزو بجو. دا مشال ریڈیو دا ریپ سندرې په ځوانانو کې ډېرې مشهوري دي او په نور نړۍ کې خدا سندرې ډېرې مقبولې دي، خو په افغانستان او پاکستان کې لا پرې خلک دومره خوږ نه کوي. خو نن سبا بیا په دواړو هیوادونو کې داسې ځوانان او پیغلې پیدا شوي دي چې ریپ سندرې وایي. نجیب عامر د ریپ سندرو په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې په یوه سندره شروع کیږي.
په افغانستان کې نوی طرز کې سندره ویونکي ریپ سندرغاړي په خپلو سندرو کې د سولې او یووالي لپاره کار کوي. دوی په خپلو سندرو کې د وطن او وطنوالو غمونه ژاړي، هغه ناخوالې یادوي چې پر افغانانو تیریږي او په ګاونډیانو هم انتقادونه کوي چې په افغانستان کې مداخله کوي. سوسن فیروز افغانه ریپ سندرغاړي. سندرغاړي اسحاق خان هم ریپ سندرې ویلې. لاغه مې پوښتل د ریپ سندرو په اړه معلومات راکړي.
ریپ سندرې ملکه د نورو سندرې په شان وي، خو د دې انداز لږ بدل وي. د سندرو لکه څنګه چې سندرې ته هم د سول د لای ضرورت وي، داسې ریپ ته هم یو خپل ځانګړی انداز ورته وایمه که یو طریقه ضرورت وي. هر سړی هم نشي کولی چې ریپ وکړي، که څه هم ډېرو خلکو کوشش کړی، هڅې کړي چې ریپ وکړي، خو هغه چې یو پروفیشنل راپسته کولی شي هر سړی نشي کولی.
دا هم د اسحاق خان یو ریپ سندره.
شیخ تا وای په زمانه کافر شو خدای دې شپه دین ایمان نظر کړی، انو څو شو چې خپل په سګورو ما فر زو خدای ته انسان نظر کړی.
اسحاق خان وای په ریپ سندرو کې تجربه تر یو بریده کامیاب و. پښتنه سندرغاړي شمع آشنا وای کې استعداد درلودلې دی به هم دا ډول سندرې ویلې وای، خو د دې په وینا تر ریپ نورې وطني سندرې ډېرې کامیابې دي.
ولا نه پیږم، هر موسیقي ځان ته خپل مینوال لري. زه په ما په شخصي نظر باندې په دغه شرقي موسیقي چې کلیواله موسیقي چې کومه زمونږ خپله ده، دا ډېره خلک خوښوي او مینوال یې زیات پیدا کړي دي. نو که زما په نظر څوک یو غواړي، نو زما په نظر باندې دغه کلیوالي موسیقي ډېره ښکلې ده. ولا ما اورېدلي دي که خدای استعداد راکړي، ولې نه وایم، خو ما درته ویلي نه دي. زما خو شرقي موسیقي سره ډېره زیاته مینه ده، افغاني موسیقي سره.
اکثر هغه سندرغاړي چې په پښتو او دری ژبو ریپ سندرې وایي د افغانستان او پاکستان نه بهر په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. دوی ریپ موسیقي کې چې غربي موسیقي ده، شرقي شعرونه او کلتور وړاندې کوي. بیژن ظفرمل قندوزی په خپل یو ریپ سندره کې داسې وایي: ریپ سندرې د خبرو په انداز کې ویلې شوي سندرې وي چې د غزل یا نظم په شان ردیف او قافیه ته اړتیا نه لري. همدارنګه د بحرونو او سیلابونو خیال هم ډیر نه ساتل کیږي، خو بیا هم دا سندرې پر کیف وي او سړی ځان سره پورته پورته بیایي. پښتون سندرغاړی اسماعیل چې قرار راشه سندره ډیره هټ شوې وای، په ریپ سندرو کې د پښتنو د مزاج رنگونه ویني.
باتی ادا سے کم ٹون اور کم مدر کے ٹھیک ہے نا، ادا سے پختان جان لا سے ایگریسیو ٹوٹتے اسی کرتے سے نو اڈیر اس وجہ باتی کی گی لگا بیٹ سرے لگا سرے نو ڈیر لو فن دم ورتے دا اور بچ پختو کی وی نو بیا نو رب کے را پنچ پکے را شی نو ادا سے نو پختو پختو نو کہ بو اوکے گی دا لے
شیخ گوری د مستوش نو خالو نو تا موبائل دے میں کے دمینوں نے ولاڑ لگا دیوال
ځینې ریپ سندرې په کامیډي انداز کې هم ویل شوې وي. ریپ هنرمندان عین په دې انداز کې هم هڅه کوي چې د خپل وطن کلتور خلکو ته وړاندې کړي، لکه په دې سندره کې چې دا دوه هنرمندان وایي دا زموږ افغان سټایل دی. ریپ سندرې له تیرو ډیرو کلونو راهیسې په پښتو دری ژبو کې ویل کیږي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دا ممکنه ده چې دا ډول سندرې د پولیس کې عامې شي؟ سندرغاړی اسحاق خان:
زه چې فکر کوم د نن سبا ځوانانې خوښي، پخواني خلک خو کله هم نه خوښي. حتی چې ما د خوښو استادانو د خولې نه اورېدلي چې په دې باندې داسې یو تسخند یا رشخند غوندې وهي، خو زه فکر کوم چې دا پر راپ سندره مخکې ویل چې په پښتني ټولنه کې ځان قبلول یا تلپاتې وي، دا مشکله خبره ده. خو زما په اند دا یو ښه بدلون دی، یو لکه څنګه چې په سندره کې خپل میسج ورکولی شي، داسې په راپ کې هم خپل یو ښه میسج ورکولی شي، لکه خلکو هسې کړي په دري ژبې پښتو ژبې، خو لیکن تلپاتې ماته نه ښکاري.
ریپ سندرې بخښي دا مهال په افغانستان او پاکستان کې ډېرې مقبولې نه وي، خو موسیقي د وخت تېرېدو سره ډېر پرمختګ کوي. نو د سیمې د ځوانانو علاقمندۍ ته که وکتل شي، سړی ویلی شي چې ښایي د موسیقۍ دا صنف به هم خپل مینوال ورځ تر بلې زیات کړي.
ماشاءالله رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، ماشاءالله رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
تاسو ماشاءالله رادیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لن خبرونه د عبدالحی کاکړ نورو.
خیبر پښتونخوا د سواد په تحصیل چارواکي د مقامی امن کمیټې مشر فضل غنی ناڅرګند وسلوالو زخمی کړی او دوه نور ملګري یې وروژلي دي. د بلوچستان په خوزدار ښار کې پر یو ویګن بریدا ورپسې په پیټرول پمپ کې د اور لګېدو له وجې لښتر لږه لس کسان وژل شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان په اړه د خپلې فیصلې د بیرته اخیستو حکومتي درخواست رد کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یونیسیار په پاکستان کې میشتو هغو افغانانو ته چې په خپل خوښه بیرته ستنېدل غواړي د اضافي مرستو د ورکولو اعلان کړی دی. او په امریکا کې د سینډي په نامه د راغلي طوفان له امله د وژل شوو شمېره نوي ته رسېدلې ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدي. مونږ هیله کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. خو سبا له بد نوې خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زمليها امیرزاده، عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار ساکمی اميري تاسو نه په ګډه اجازه غواړو. د بلې خبرونه پورې تاسو په لوی الله سپارو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.